السلام علیکم سړی مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره لاستویم تخنیکی چاره میر احمد صافی مختوری او ری چی د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په کابل کې دا او نن له افغانستان سره د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې په پروګرام کې برخه اخلي دغه پروګرام په ارګ معنی کې جوړیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم پکې حضور لري دا موده سر موجوده د همو ری چی د امریکا متحده ایالاتونو ویلی دی چې منځنی ختیځ د یو سلکو شلو زرو سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي نور مسایل هم لرو تر ارڅ مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وای
د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره یو شمیر کاندیدان وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د سیاسي بحران د حل لپاره موقت حکومت جوړ سي او جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لواک لري سي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی مجیب زدران او دوه نور پیژندل سوي غړي راشد خان او نبی ساحل په پایرلند کې د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره یو ځای سي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په هند کې پر دوه اړخیزو خبرو روابطو خبرې کوي پوره خبرونه واوري په افغانستان کې د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدان وړاندیز کړی چې روان سیاسي بحران د حل لپاره په افغانستان کې موقت حکومت جوړ سي د دوه کاندیدانو له ډلې څخه محمد حنیف اتمر نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې سیاسي اپوزیسیون غواړي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو تر وخته موقت حکومت واک په لاس کې واخلي او د جمهوری ریاست انتخابات دي هم موقت حکومت وکړي په هغه بیان کې چې نن جمهوری ریاست ته بل کاندید فرامرز تمنا ولوست اشرف غنی ته وړاندیز شوی و چې لواک لري سي او کډ موقت مشر په توګه کار ته ادامه ورکول غواړي ل خپل کاندیدای دي تیر سي د افغانستان ستري محکمې د اپریل په 28مه حکومت کړ چې اشرف غنی او د هغه کابینه د نوي جمهور رئیس تر انتخابه کار ته دوام ورکولای سي د جمهور رئیس اشرف غنی ویاند محمد هارون چخانسوري نن په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې استولې دی ویلي چې د کاندیدانو د غوښتنه غیر قانوني ده
مرجع تفسیر قانون اساسي ستر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان است هیڅ فرد نمیتواند
به ملي دوی چې د افغانستان د اساسي قانون د تفسیر یوازنی مرجع د افغانستان د اسلامي جمهوریت ستر محکمه ده هیڅ وګړی نشي کولای چې په خپل خوښه اساسي قانون تفسیر کړي د سرپرست حکومت لپاره د ترتیبات واره تره د اساسي قانون او د افغانستان د اسلامي جمهوریت خلاف کړی د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د سپتمبر په 28مه نیټه کېږي جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل د کاندیدانو څخه دی د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی مجیب زدران به نن په ایرلند کې د ملي لوبډلې لنورو غړو سره یو ځای سي د کرکټ بورډ ویاند نن ازادي رادیو ته وویل چې مجیب زدران راشد خان او نبی ساحل د هند د غوره لیگ په سیالیو کې د ګډون لامل په ځنډ لخپل لوبډلې سره یو ځای کیږي د کرکټ بورډ ویاند ویلي راشد خان او محمد نبی ساحل به د میتر ولسمې ایرلند ته ولاړ سي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي یک شنبه او سه شنبه په ورځو د ایرلند د کرکټ له لوبډلې سره دوی اوریای لري د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله بعد د می میاشتې په 28مه نیټه د پاکستان د کرکټ د لوبډلې سره اوریای ولري دا تمرینی مسابقې دي د کرکټ نړیوال جام سیالي د می په 1.5مه پیلېږي او د جون په 14مه به یې ورستی لوبوي د افغانستان ولسمشر په جلال آباد کې پرونی حمله تروریزم بللې ویلې چې تروریستانو بیا ثابته کړ چې د ولس اجماع ته چې د جمهور رئیس پوینه سوله ده درناوی نه لري په بیان کې د جمهور رئیس په حواله لیکل شوی چې د تروریستانو داسې حمله پر روشان راتلونکي د خلکو باور نسی کمزوري کولای په جلال آباد کې پرون څلور چاودنی وسوې د ننګرهار والی ویلي چې په حمله کې څلور ملکی وګړي ووژل او شل تنه زخمیان شو په ننګرهار کې داعش او وسوال طالبان دواړه فعالیت لري هلته د پرونی حمله مسولیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هند ته تللی دی لکه رئیس چې امریکا پر ایران خپل بندیزونه تمدید کړي هند د ایران د تیلو صادرات بند کړي دي جواد ظریف نن وویل چې په سیمه کې د تازه پرمختګونو او دوه اړخیزو اړیکو په اړه د خبرو لپاره نوی ډیلی ترلاسه کړی. ظریف ته هند د بهرنیو چارو د وزیر سوشما سوراج سره تر کتنې مخکې وویل هند زموږ ډیر مهم سیاسي، اقتصادي او سیمه ییز شریک دی. امریکا تیر کال د ایران سره له نړیوالې موافقې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه ووته. امریکا سږ کال پر ایران بندیزونه له سره نافذ کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د ایران د تیلو صادرات به صفر کړي. چین او هند د ایران د تیلو تر ټولو ستر خریداران دي. امریکا مخکې د هند او چین په ګډون د نړۍ شپږ هیوادونو ته استثنایي مهلت ورکړی و چې د ایران تیل واخلي، خو د مهلت موده یې تمدید نه کړه. له هغه راهیسې چین او هند د ایران د تیلو اخیستل بند کړي دي. او سپینه ماڼۍ پر داسې پوځي پلانونو کار کوي چې پر امریکایي ځواکونو د ایران له لورې د حملې په صورت کې، په داسې حالت کې چې ایران خپل اټومي پروګرام چټک کړي، امریکا وکولای سي چې یو لږ شل زره عسکر منځني ختیځ ته واستوي. دا خبر نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپور کړی دی. ورځپاڼې پرون د پټو سرچینو په حواله ویلي چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن خپل دا پلان تېره اونۍ د لوړ رتبه امنیتي چارواکو په غونډه کې بحث ته وړاندې کړ. د ټایمز په حواله په دې پلان کې مختلف امکانات شامل شوي او عملي کول یې شایي میاشتې وخت ونیسي. په رپورټ کې راغلي چې د پاتریک شانهان په پلان کې د ایران د ځمکني اشغال انتخاب نه دی شامل سوی. د امریکا دفاع وزارت یا سپینې ماڼۍ تر اوسه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې رپورټ په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی.
فرشته جلال دی و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په کابل کې دا اونن له افغانستان سره د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې په پروګرام کې برخه اخلي.
قرار است امروز در ارگ ریاست جمهوری میخواست مروری کمک های ایالات متحده امریکا و افغانستان داشته باشیم.
به همه اورئ چې د افغانستان د افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر د سفر په اړه باندې یو شمېر امریکایي او افغان چارواکي وایي چې ښکاري اوس په افغانستان کې سولې او اوربند څخه تمرکز د ولسمشرۍ انتخاباتو ته شوی دی. په هلمند کې خلک له وړو غلاو په ښار کې شکایت کوي.
ما ول دغه وسستی په بای چوکي دغه دغه لک ورسره غلا کوي. هغه ول زی پیجر ما د ماما زوی دغه لک ورته کسا کوله. ما ته ول ول دوی کورونه چي دي هغه څه پیانه کوي او لار څه ومه زیاته.
دا هم اوري چې امریکا منځنی ختیځ ته د یو لک او شل زرو سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي. دغه پروګرام به تر 15 بجو په افغانستان کې دوام کوي. دویمه برخه دوونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او ګوړی اچار ته ځانګړی دی، خو په لومړۍ نیمایي کې اول راپور دا دی تاسو ته خبروم. د افغانستان جمهوري ریاست ارګ ماڼۍ نن د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې د پروګرام کوربه دی. په دغه پروګرام کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله له نورو ګڼو چارواکو او مقاماتو سره برخه لري. په دغه پروګرام کې له افغانستان سره د هغو ټولو مرستو بیا کتنه کیږي چې په ملکي برخه باندې لګیدلي. شاوخوا 130 میلیارد ډالر امریکا متحده ایالاتونو له 2002 کال راهیسې له افغانستان سره مرسته کړې چې نږدې 10 سلنه په ملکي چارو باندې لګیدلي. په دې اړه باندې اکرام الله اکرام یو رپورټ را لېږلی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز یو وار بیا د افغان حکومت له مشرانو سره ګوري. د افغان حکومت د اجرائیه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې چې په ارګ کې به تر اکثره شي له افغانستان سره د امریکا په مرستو کتنه کیږي.
قرار است امروز در ارګ ریاست جمهوری
د وی ټاکل شوی چې نن په ارکی افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو د مرور غونډه تر سره شي چې د ملي وحدت حکومت مشران او امریکایي چارواکي به پکې برخه واخلي. د مرکزی او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلز د رواني اونۍ د یکشنبه په ورځ کابل ته راغلی او په کابل کې د امریکا سفارت د خبرې کړي اعلانې پر بنسټ ټاکل شوی چې میرمن ویلز د حکومت لمشانو او د مدني ټولنو لاستازو سره وګوري. هغه ویلز لدې وړاندې هم د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس په ګډون له یو شمېر افغان چارواکو سره کتلی دي. ارګ مانی په یوې اعلانې کې ویلي چې هغه ویلز د یکشنبه په مخام له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل او دواړو لوریو د سولې د پروسې د سولې مشورتي لوی جرګې په پایلو د انتخاباتو په وخت تر سره کېدو او د امریکا د ملکی مرستو پر بیا کتنې خبرې کړې دي. د ارګ په اعلانې کې راغلي چې خاغلی غنی او میرمن ویلز په سپتمبر میاشت کې د ولسمشر ټاکنو په تر سره کېدو ټینګار کړی دی. د بیان لمخې دواړو لوریو د غشان د خې حکومتوالۍ او خود کفایت ته رسیدو په هدف د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې د موضوع په اړه هم خبرې کړې دي. امریکا د افغانستان ستراتیژیک ملګری او شریک دی چې د نورو برخو تر څنګ د افغان امنیتي ځواکونو ډیری برخه لګښتونه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د افغانستان د سولې لپاره دغه هیواد ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سولې ته د هڅولو په هدف تر اوسه له طالب استازو سره شپږ پړاوه خبرې کړي دي. د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې افغانستان ته د غلي ویلز سفر دوه پیغامونه لیږدوي. لډلې انتظار خادم
دغه سفر کې د دوه پیغام ورکړي. یو طالبان پیغام ورکړي چې سولې ته ژمن یو کینه کوي نو انتخابات ته دوی د افغانستان حکومت د اطمینان ورکړي چې که شپږ سګون ډالر دي بیا هم زمونږه تعهد د افغانستان حکومت سره شته. ولی په مجبور کې د امریکا د شپږ سګون ډالرو اغستل دا هم د افغانستان حکومت ته سیګنال چې موږ ته زمونږ کورنی مسایل د ملتوب لري سوله زمونږ حتمی ماموریت دی. ولله په دې معنی نه ده چې موږ ټول عمر ستاسي سترګو ته ګورو که چې تاسو ورکوئ موږ په دویم انتخاب باندې فکر کولی شو.
واشنگټن په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو له بودیجی شپږ سوه میلیونه ډالر مکسیکو سره د دیوال د جوړولو لپاره ځانګړي کړي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې دا پیسې د افغان ځواکونو د سپما شویو پیسو یوه برخه ده چې پر افغان ځواکونو به کوم اغیز ونه کړي. ښاغلی خادم دا هم وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیالي سفر کابل ته دا پیغام هم رسوي چې امریکا په اوږد مهال کې د افغانستان د جګړې بیا نشي پرې کولې او کورنی پروګرامونه یې ورته د افغانستان د جګړې په وړاندې لومړیتوب لري. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان جمهوری ریاست ارګمانی نن د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې د پروګرام کوربه دی. په دغه پروګرام کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز هم ګډون لري. ولسمشر اشرف غنی به هم پکې ګډون وکړي. الیس ویلز له یکشنبه راهیسې په کابل کې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو په وخت ترسره کېدو باندې ټینګار کړی دی. څو لیدنې هم د انتخاباتو په موضوع باندې څرخېدلې دي. د افغانستان په روانو مسایلو کې سوله او انتخابات هغه دوه مهمې پروسې دي چې تقریبا هممهالې چارې روانې دي. د یو شمېر امریکایي او افغان چارواکو له تازه څرګندونو ظاهرا داسې ښکاري چې اوس په افغانستان کې له سولې او اوربند څخه تمرکز د ولسمشرۍ انتخاباتو ترسره کېدو ته ډېر شوی دی. فریبا ظاهر په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی.
دوی ورځې وروسته له هغه چې په قطر کې د امریکا د مرکزي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې شپږم پړاو خبرې پای ته ورسېدې، د مرکزي او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز کابل ته ورسېد او سمدستي له افغان مشرانو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د ولسمشرۍ انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. میرمن ویلز چې نن سه‌شنبه هم په کابل کې ده، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړو سره په جلا لیدنه کې پر شفافو او باوري انتخاباتو، د رای ورکونکو د نوملیکنې پروسې پر چټکې آمادګۍ او د انتخاباتو د بهیر لپاره د کارکونکو پر ګمارلو ټینګار وکړ. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د دوشنبه پر ورځ له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې لا هم طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته جدیت نه دی ښودلې. جان باس د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو په اړه وویل:
Well, the United States has strongly supported elections in Afghanistan.
د امریکا متحده ایالاتو له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې د انتخاباتو کلک ملاتړ کړی دی. موږ خوښ یو چې د افغانستان د راتلونکو ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د پام وړ مالی مرسته او تخنیکی سلام مشورې ورکړو.
شغلی بس دغه زول سره لدی چې د انتخاباتو خپل کمیسیون پر خپل ټاکلي وخت د ولسمشي انتخاباتو تر سره کېدو لپاره د احتمال د ډیرې دوه خبره کوي. خو د په وینا لا ډیر کار پاته دی چې دغه کمیسیون او حتی په خپل د ولسمشي انتخاباتو نوماندان او ګوندونه تر سره کړي. هاخوا د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه پر ورځ وویل چې حکومت ژمن دی د ثبات او د قانون د حاکمیت لپاره پر ټاکلي وخت د ولسمشي انتخابات تر سره کړي. د افغانستان د قانون پر اساس د روان لمریز کال د جوزا پر لومړۍ نیټه د ولسمشر د کار موده پای ته رسیږي چې باید تر دې مودې دیرش تر شپېتو ورځو د مخه ولسمشر انتخابات تر سره شوي وای. خو د انتخاباتو تر سره کېدل د بیلابیلو دلایلو له کبله دوه ځله وځنډېده. اوس په پام کې ده د سپتمبر پر 28مه چې د میزان یا تل شپږمه کېږي دغه انتخابات تر سره شي. د انتخاباتو له پروسې سره هم مهاله له طالبانو سره د امریکا د سولې خبرو دوام یو شمېر انتخاباتي څارونکي اندېښمن کړل او انتقادونه یې راوپارول چې ګواکې د انتخاباتو بهیر د سولې تر شعار لاندې راغلی دی. په خپل زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه د طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ وړي، هم د خپل ماموریت په پیل کې خوشبيني وشوده او ژمنه کړې وه چې سوله به تر انتخاباتو مخکې وسی. خو نوموړي په وروستیو څرګندونو کې ویلي چې باید انتخاباتو ته چمتووالی ونیول سي. ښاغلی خلیلزاد په ځانګړي ډول له طالبانو سره په شپږم دور خبرو کې ورو پرمختګ ته په اشاره ویلي چې ډاډه نه دی سوله دې تر انتخاباتو د مخه وسی. سیاسي تحلیلګر انتظار خادم په دې نظر دی چې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تازه سفر یو پیغام ورکوي چې که سوله نه کېږي نو انتخابات به لومړیتوب ولري. دی وایي
زمانی فرصت دا ده چې سوله باید وشي. الیس ویلز له خبرو دغه انتباه هم رسل کېدی شي چې هېڅ شک پکې نشته دی که طالبان سوله نه کوي یا په خپل دریځ باندې ودرېږي، انعطاف نه ښیي، نو انتخابات به کېږي او دا به په دې معنا وي چې بیا به نو سوله دویم لومړیتوب وي یا به سوله له منځه ځي او جګړې دغه ماموریت په مخ باندې غدول کېږي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو دوامدار بریدونو او د افغان حکومت اوربند غوښتنو ته د طالبانو منفي ځواب ته په کتو بیا هم وختي دی چې ویل سي د څرګندونې د سولې د نه کېدو په معنا وي. خو دې حقیقت چې طالبانو هم له افغان حکومت سره لیدو ته لیوالتیا نه درښودلې او له امریکایي مرکچي پلاوي سره په خبرو کې تر ډېره پر خپلو غوښتنو چې یوه یې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل دي ټینګار کوي، نو د سیاسي تحلیلګر نصرالله ستانکزي په باور امریکا د سولې پر وستلو کې له بیړې کار اخیستی او طالبان له همدې احساساتو د امتیاز ترلاسه کولو هڅه کوي.
ازادي رادیو ته غوښتل چې د ولس پرګنې منځنۍ صفه او افم سره شر پنځه باندې د ازادي رادیو خبرونه په ټوله افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګ ازادي رادیو ډاٹ کام کې د ازادي رادیو پروګرامونه په ټوله نړۍ کې په ژوندې توګه د انټرنیټ لاره اوریدل شي. ورزو هلمند ته لخرګه اوسیدونکي وای پولیس لغلو سره همکاري کوي. دوی وای چې ترغلا ورسته ځینې غله لاس پلاس نیولی خو پولیس د دوی شکایتونه نه ځوابوي او غله برته خوشی کوي. د عبدالسال کده چې په ورستیو کې د لخرګه خار په ډیرو مهمو سیمو کې غلا او د خلکو لټل زیات شوی او د پولیسو کمکاري په دې اړه باندې خلک ناهیلي کړي. د هلمند امنیه قمانداني بیا وایي چې په دې اړه باندې جدي کار کوي او د غلو مخه نیسي. الیاس دایی په دې اړه باندې یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
د لشکرګاو سیدونکو زلمی زهیر د خبريالانو ټولنی ترغلی دی پس پینه ورځ د غلاو او د غلو په وړاندې د پولیسو د سوړ برخور څخه شکایت کوي. د لومړی غلانه د چې د زهیر پښې د خبريالانو تر ټولنی راکښلې دي. په دې ورستۍ کې پر ټولنیزو رسنیو د لوی او وړو غلاو څخه شکایتونه او د شکوونکو په وړاندې د پولیسو د ناسم او سوړ چلند په اړه لیکنې او انتقادونه ډیر سوي دي. زلمی زهیر ازادی رادیو ټول د نجدي ډیر زر افغاني موبایل د موټر څخه غلو غلا کړ.
یو میګر کوي هغه میګر کوي چې راي مسوي خو چې وای لړ لومړی ځتا ما غره ټول ول دغه چې ول څنګه غلا کړو او دوی خپل زغه پښتنې ډیر وسره ما ول دغه وسه سی په با چوکي دغه دغه لک ورسره غلا کړ. هغه ول ځي پیجر ما د ماما زوی دغه لک ورته کسا کول او دا ټلیفون دغه ما د ماما زمون وړې دی پیشن دی مبره چکسا کول ماته ول 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 ته دوی کورونه چي دي اول صافيانه کي دي اولار ته ومي وزيته مال الله په شهر کې سوي ده ول يا دوی کورونه په ومي وزيک دي کورته بس ولارته چولار ومي وزيته ومي وزيک راته ول ول غلا چیر وسه مال بازار کې نو ولارته لومړي وزيته دل دولي رالي
ول کیچ بلش کرګا شهر کې د ماشومان په واسطه چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي په ډیر سیستماتیک او منظم ډول غلا وکيږي. دا معلومه نه ده چې څوک د ماشومان دغه ډله د غلا او شکونو لپاره رهبری کوي. خو خبریال زین الله سنگزی چې د ماشومان په واسطه د یو بل غلا عیني شاهد دی وای پولیس که غله ماشومان نه نیسي نو لازم ده چې هغه شبکه او مشران پیدا کړي چې یاد ماشومان غلا ترباسي.
دا یو لوی ستونزه ده، د دې لپاره باید جدي حل لاره پیدا شي. زه خپله دغه سی او پی شي شاهد یم، څو میاشتې وړاندې یو سپیږی څخه پیسې وتښتولې، د خلک ما ورسره ګیر کړل. بیا هغه الکان و هغه مثلا غلو ویل چې موږ پیسې ورکو پلان کې هوټل کې موږ مشران ناست یو پیسې مال ته وړي و نفر موږ اوجت ما بیا ما وویل چې دا مسؤلیت ما اوجت ورسله سپیږی را سره غوی ونیول کلم چال ته ورسله غوی ته مو سپارله. اوس ته مسله بيخي بل ډول سوله غوی لږ دا په موږ نه لري، دا کوشنیان دي، دا موږ نه سوبند نه ولي.
دوی که څوم د چانم ناخل خو ازادي رته وویل هغه مرکزونه او کسان معلوم دي چې ماشومان غلا تر باسي خو پولیس په وړاندې عمل نه کوي چې دغه کار دوی د اړوند حوزو پر مسولینو او پولیسو بیا باور کړی دي. دا یوازې زلمی زهیر او زین لاس تنګ زینې دي چې په لشکرګا ښار کې د مخ په زیاتیدونکو غلا او شکوونو څخه پوزیټر راغلي دي. د دې ښار ډیری اوسیدونکو وایي په سپین ورځ د لشکرګا په مهمو او امن سیمو کې غله د وسلو په زور د خلکو څخه موټر سایکلونه موټر او نور وسایل اخلي. کله چې دوی پولیس ته مراجعه کوي نه یوازې نتیجه نه ورکوي بلکې د هغوی لخوا مسخره کیږي. د نږدې شپږ میاشتې راهیسې په لشکرګا ښار کې د غلا او جنایي پیښو شمېر مخ په زیاتېدو دی. د ولایتي شورا رئیس وایي دوی ته هم په دې اړه سلګونه شکایتونه رسېدلي دي. عطاالله افغان د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یو تعداد کسان چې په دولت کې دي پر سر د اقتدار دي هغوی هم چې کله کله د غله په لاس ورسي هغه شامل ورسره کوي په اصطلاح چې هغه د دې غلو د تشویق باعث ګرځي. ځکه چې پنځه ورځې سړی بندي شي لس ورځې بندي شي بېرته ایله شي شي نو هغه بېرته غلا کوي وایي په پیسو په مقابل کې ایله کېږم.
پولیس که څه هم په لشکرګا او شاوخوا سیمو کې د غلو او شکوونکو د ډېروالي مسله تاییدوي خو وایي چې دوی په ضد جدي کار کوي او ډېر لاسته راوړنې هم لري. د هلمند امنیه کمانډان سمونیار حسام الدین ازادي رادیو ته د غلو مجرمینو هغه شمیرې وویل چې په دې ورستوي کې د پولیس لخوا نیول شوی دي.
پولیس سل په سل کې دې ته مجبور دي، دغه وظیفه د امزما هم ورته هدایت دی که په داخل د ښار کې که په ولسوالۍ کې که په شاراو کې پولیس ته همیش دغه زما هدایت دی چې کم کسان چې په جنایي جرمو کې ګریږي او یا په دې کې لاس وهي یا لاس لري پولیس ته دې وګرفتاري کوي او هم یې کړی.
دا خبره چې پولیس د غلو مجرمینو سره په شریکه شاریان شکوي او بیا د نیول سو غلو پر دوسیو خاورې اړوي رد کړه. کومندان وویل خلک دې د مجرمینو او غلو د نیول په برخه کې د پولیسو سره مرسته وکړي. د غلا او شکونو یو شمېر داسې پیښو مسته چې د هلمند ژورنالیستانو تر ټولنې خبر رسېدلی دی خو د پولیسو د راپور په غپاڼه کې مو ونه لیدلی چې د سې شمې په ورځې د رسنیو په واک کې ورکړه. د پولیسو مسؤلین وایي د غلا او شکونو پیښې د بیکارۍ سره تړاو لري. تر هغو چې په بېساري ډول د ځوانانو لپاره د کار زمینه نه وي برابره سوې اسانه نه ده چې په یوازې سر پولیس د دې عمل مخه ډپ کړي. محمد الستای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالات منځنی ختیځ او خلیج ته د یو لکه او شل زره سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي. امریکا وایي د هغه څه پر وړاندې چې د ایران لخوا جدي ګواښ بلل شوی د مقابلې لپاره په سیمه کې خپل پوځي ځواک زیاتوي. بل لور ته بیا ایران د امریکا دا اقدام د تبلیغاتي جګړې برخه بللې ده. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه راپور وړاندې کوي.
سپینه ماڼۍ پر یو شمېر پوځي انتخابونو غور کوي چې لمخه ښایي منځنی ختیځ ته یو لک او شل زر سرتیری واستول شي. امریکا وایي دا ګام د ایران لخوا پر امریکایي ځواکونو د برید او یا د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران د هڅې د مخنیوي لپاره پورته کوي. دا خبره نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو شمېر امریکایي چارواکو په حواله کړې ده چې نمونه نه دی یاد شوی. د دې سرچینو په وینا د امریکا سرپرست دفاع وزیر پیټریک شانهان دا پلان د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امنیتي سلاکارانو په وروستۍ غونډه کې وړاندې کړی دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د رپورټ له مخې په دې پلان کې پر ایران د مسکنی پوځي یرغل غوښتنه نه ده شوې. سپینه ماڼۍ او دفاع وزارت یا پنټاګان تر دې دمه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په منځنی ختیځ او په ځنګړي ډول په فارس خلیج کې د امریکا له لوري د پوځي ځواک د زیاتولو خبرداریو په سیمه کې وضعیت ترنګلی کړی دی. متحده ایالاتو تیره اونۍ خپلې و الوتکې وړونکې جنگي بیړۍ خلیج ته واستوله او بي 250 بم غورځونکې الوتکې په قطر کې په خپلې پوځي اډه کې ځای پر ځای کړې. اخوا بیا ایران د متحده ایالاتو وروستي ګامونه او خبرداري یو تبلیغاتي او رواني جګړه بللې ده. ایران له خپل لوري ګواښ کړی دی چې که فشارونه پرې زیات شي نو د 2015 کال د اټومي موافقې ځینې مهمې برخې به عملي نه کړي. متحده ایالات د تیر کال په جون میاشت کې ایران سره له اټومي موافقې ووت او پر ایران یې اقتصادي بندیزونه زیات کړل. د امریکا ولسمشر ټینګار وکړ چې د 2015 کال موافقه چې جرمني، فرانسې، برتانیې، چین او روسیې هم لاسلیک کړې ده د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران مخه نشي نیولی. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې د سوله ایزو اهدافو لپاره دی.
نوم قدرت الله د کابل ښار اوسیدونکی ملکی تلفات دی او که نظامي تلفات دی دواړې خواته موږ دردیږو. که په طالبانو په سب کې هم کس مړ کیږي هم افغان دی، که دې خوا مړ کیږي هم افغان دی، باید ونه شي. باید موږ یو انګیزه پیدا کړو، یو مفکوره داسې پیدا کړو چې زموږ دغه وینې ولې تویږي. د پردیو په خبرو باندې ونه شو، ځکه قرآن عظیم شان کې الله پاک ویلی ده چې ټول مؤمنان سره ورونه دي، نو بیا ولې خپل منځ کې سره جنګ کوو؟ په هر کور کې ویر دی، په هر کور کې ماتم دی. روژه معلوم نه ده، اختر معلوم نه ده. خلک د اختر مونځ خوشحالي کوي، د خلکو کالي د خیاط سره پاتې کیږي او دلته کس په شهادت رسیږي. د خلکو میوه، د کور د اختر میوه، د روژې د روژه ماته میوه په کور کې پاتې کیږي، هغه وژل کیږي.
نوم یې حجلا ده. د وطن دښمنان بالخصوص القاعده یا طالبان نه غواړي چې موږ تاسو آرامه پاتې شو، او تیره ورځ موږ تاسو شهیدانو چې جلال آباد کې مو 24 کسان تلفات ورکړل هغه ټول ملکیان ول. نو د دې نه ښکاري چې د هغوی جنګ د اسلام سره ده، د هغوی جنګ د وطن سره ده، د هغوی جنګ د دولت سره نه ده.
سید نسی خبرې کوم. د من غواړو چې دغه تلفات چې ډیر شوی دي دا باید ختم شي یا صلح راشي. من ډیر انتظار وکړو او ډیر تمه لرو چې صلح راشي. لکه چې پرون جلال آباد کې دغه واقع وشو او همچنان د لمان سرک کې وشو، موږ هم غواړو چې بس شي. دا
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم یو فرنګي راپور. د تیموریانو د دورې د وتلې سیاسي او فرنګي میرمنې ګوهرشاد بیګم د زیګ د شپږسو شپږم کلیزې په مناسبت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د شاعرانو، ادیبانو او تاریخ پوهانو سیمینار جوړ شو. د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرستی وزیر حسینه صافی وویل ګوهرشاد بیګم یو با تدبیره ښځه چې د خلکو ترمنځ د پخلاینې، تعلیم، د دودولو او فرهنګ په لاره کې ډېرې هڅې کړي او مسؤلیت مو دی چې یاد کړو. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
ملکه گوهرشاد بیگم د تیموریانو د دورې د شاهرخ مرزا مرمن و. گوهرشاد بیگم د سیاست، د ټولنیزو چارو، د ښوونې او روزنې، د دودولو او د خلکو د یو موټی کولو په لاره کې یو رښتینې او با احساسه مرمن وګڼل شوه. افغان ادیبانو او تاریخ پوهانو دا خبرې د سه شنبه په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د نوموړي د زیږیدو د 650 کلیزې په مناسبت په جوړ شوي سیمینار کې وکړې. د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر حسینه صافی وویل
او به حیث یک خانم مدبر از خانواده شروع کرد و بعد بر
هغه د یوې مدبر میرمنې په توګه له کورنۍ نه پیل کړه، ټولنې ته ووته او بیا سیاست ته ولاړه. هر چیرې چې لاړه یو داسې تلپاتې نوم یې پرېښود چې موږ یې اسلوب او کارنامې له 650 کلونو وروسته هم یادوو او خپله الګو یې ګڼو.
د تاریخ په حواله د گوهرشاد بیگم د زیږت کاره نیټه نه ده روښانه، خو نوموړي په هرات کې زیږیدلې او په 1890 هجري قمري کال کې د تیموریانو د دورې له بادشاه شاهرخ مرزا سره نکاح وکړه. د گوهرشاد بیگم د سیمینار ګډونوالو د دوی په مقالو کې وویل نوموړي د هرات په ښار کې د مشهور جومات، مسجد جامع هرات، د هرات د دینی مدرسې، خانقاه او د ایران د مشهد په ښار کې د یو شمیر تعلیمي او فرهنګي ادارو په جوړولو کې لویه برخه لرله. د کابل پوهنتون استاد فاروق انصاري د گوهرشاد بیگم سیاسي هڅو ته داسې اشاره وکړه.
با ایفای نقش سیاسی و عمرانی گوهرشاد بیگم در سده نهم
د بوبل په نهم پیړی کې د گوهرشاد بیگم د سیاسی او عمرانی هڅونه چې په هرات کې کړی دا نتیجه خلو چې د هواد د ادارې او امپراتوری لپاره په تصمیم نیولو کې مهم رول درلود او ویل شو چې په هغه زمانه کې د ټولنې نیمه برخه هم دغه مرمن و چې د هرات پرمختګ پکې روښانه شو.
فرنګي هرات دران رخ نمود.
گوهرشاد بیگم د اتیا کالو په عمر د 1918 هجری قمری کال د روژې د میاشتې په نهمه په هرات ولایت کې ووژل شوه او په همدغه ښار کې د شاهرخ مرزا د قبر تر څنګ خاورو ته وسپارل شوه. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ځینو خلکو موږ ته سمسونه رالیږلي. له هغې ډلې حبیب رحمان افغان لیکلي: تر څو چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه شي، فکر کوم چې ناامنیو مخه نه نیول کیږي. واحد مدقق له لوګره لیکلي چې هلته د ازادي راډیو نشرات نه اورېدل کیږي، د دوی ستونزه به حل شي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي: د افغانستان په سولې کې ایران او پاکستان لوی خنډ دی. همدارنګه هدایت الله نیکزاد لیکلي: د اساسي قانون په رڼا کې باید انتخابات ژر تر ژره ترسره شي او د افغانستان خلک خپل سرنوشت وټاکي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. فرشته جلالزی استوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
په افغانستان کې د جمهوری ریاست یو شمېر کاندیدانو وړاندیز کړی چې د روان سیاسي بحران د حل لپاره موقت حکومت جوړ سي. د هغوی له منځه د جمهوری ریاست لپاره کاندید محمد حنیف اتمر نن په کابل کې وویل چې سیاسي اپوزیسیون غواړي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو تر وخته موقت حکومت واک په لاس کې واخلي او د جمهوری ریاست انتخابات هم موقت حکومت وکړي. په هغه بیان کې چې یو بل کاندید فرامرز تمنان ولوست اشرف غنی ته وړاندیز شوی و چې له واک له روسیې او که د موقت حکومت د مشر په توګه کار کول غواړي د جمهوری ریاست ته له خپلې کاندیدۍ تیر شي. خو د افغانستان د جمهور رئیس ویان محمد هارون چخانسوري وویل چې د افغانستان د اساسي قانون حکومت د اساسي قانون ساتونکی دی او د داسې حرکتونو مخالف دی. چخانسوري وویل چې د افغانستان د اساسي قانون د تفسیر یوازنۍ مرجع د افغانستان ستره محکمه ده او نور وګړي نشي کولای چې اساسي قانون تفسیر کړي. د افغانستان ولسمشر په جلال آباد کې پرونی حمله تروریزم بللې او ویلي دي چې تروریستانو بیا ثابته کړ چې ولس او د ولس اجماع ته چې سوله د درناوی نه لري. په جلال آباد کې پرون څلور چاودنې وسوې. د ننګرهار والی وویل چې په حملو کې څلور ملکي وګړي ووژل شو او شل تنه زخمیان شو. د حملو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د ملي لوبډلې غړی مجیب زدران به نن په آیرلند کې له ملي لوبډلې سره یو ځای سي. د کرکټ بورډ ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې راشد خان او نبی ساحل به هم چې د هند په غوره لیګ کې لوبه کوله د آیرلند ته ولاړ شي او له ملي لوبډلې سره به یو ځای شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي یکشنبه او سهشنبه په ورځو د آیرلند د کرکټ لوبډلې سره او ډی آی مسابقې لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هند ته تللی دی. له کله راهیسې چې امریکا پر ایران خپل بندیزونه تمدید کړي، هند د ایران د تیلو صادرات بند کړي دي. او سپینه ماڼۍ وایي رپورټونه وایي چې سپینه ماڼۍ پر داسې پوځي پلانونو کار کوي چې پر امریکایي ځواکونو د ایران له لورې د حملې په صورت کې یا په داسې حال کې چې ایران خپل اټومي پروګرام چټک کړي، امریکا وکولای سي چې 1,60,000 عسکر منځني ختیځ ته واستوي. پر دې خبر سپینې ماڼۍ یا د امریکا دفاع وزارت تبصره نه ده کړې. دا خبر نیویورک ټایمز د پټو سرچینو په حواله خپور کړی دی.
اوس هم فیروزه عزیزی د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
ټاکل شوی نن مجیب زدران په ایرلند کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره یو ځای شي. مجیب زدران، نبی ساحل او راشد خان ارمان د افغانستان د کرکټ هغه درې تکړه لوبغاړي دي چې د هندوستان د غوره لیګ سیالیو په لوبو بوخت وو. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې محمد نبی او راشد خان هم د می میاشتې تر 18 نیټې پورې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره یو ځای شي. د ایرلند سره لومړۍ لوبه د همدې میلادي میاشتې په 19 او دویمه لوبه به په 21 نیټه ترسره شي. په نیمروز ولایت کې د رمضان جام سیالیو په نوم د فوټسال لوبې پیل شوې دي. د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون امر حمید عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالی لیوی و نیرا پدی خواه د دوه دیرش لوبډلو ترمنځ پیل شوي دي. د نوموړي په خبره دا سیالۍ د اتو ډلو ترمنځ ترسره کیږي او غوره لوبډلو ته ډالۍ هم په نظر کې نیول شوي دي. او د لیورپول غوره ستوري د انګلستان په غوره لیګ فصل کې د غوره لوبغاړي لقب خپل کړ. د ورزشي ویبپاڼو د خبر له مخې ویرجل فن ډایک په دې لاره کې زیات سیالان لرل، خو چانس ورسره مل و او وتوانی چې د غوره لوبغاړي نوم خپل کړي. د فصل غوره لوبغاړی د مینوالو د غوره لیگ د شل ټیمونو د لوبډل مشرانو او د انګلستان د فوټبال د یوش د غوره لیگ د شل ټیمونو د لوبډل مشرانو او د انګلستان د فوټبال د یوش میر غوره کارپوهانو لخوا غوره کیږي. په تیر فصل کې دغه لقب محمد صلاح خپل کړی و.
د لوګر خونکي او زده کوونکي د دغه ولایت د پوهنې په برخه کې لوښ مېر ستونزو شکایت کوي. دوی وایي د ولسوالیو په ګډون په مرکز کې ځینې خونځي ودانۍ نه لري او درسي کتابونه او رسمي خونکو د کمښت ستونزې هم تر اوسه پر ځای پاتې ده. په دې اړه نجیب الله لوخیل یو رپورټ جوړ کړی. وروسته به بیا دوه اونیز پروګرامونه خپاره شي، د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او د ګوډی اچار تفریح خپرونه.
که څه هم په تیرو کلونو کې د لوګر ځایي چارواکو په یاد ولایت کې څو ځلې د خونځیو د ودانیو او خونکو د تشکیل د کمښت او د خوانې روزنې په برخه کې د نورو شته ستونزو د حلولو ژمنې کړي، خو لا هم په لوګر کې یاد ستونزې پر ځای پاتې دي او په ټوله کې هلته خوانیز بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د یادو ستونزو په خوا کې د لوګر په ولسوالۍ کې ناامنۍ او جګړې هم د دې لامل شوي چې د هغو سیمو زرګونه زده کوونکي د مرکز پلی عالم په ښوونځیو کې ځانونه شامل کړي او د ډېرې ګڼه ګوڼې له کبله په یو ښوونځي کې د ورځې درې وخته زده کوونکي لوستونه ووایي. د بی بی امین لیسې مدیرې انیسا بها آزادۍ راډیو ته د خاري ښوونځیو ځینې مهم ستونزې داسې یاد کړې. د بی بی امین لیسې درې وخته فعالیت لري چې د زده کوونکو گنجایش نه لري او داسې وی ودانۍ ته اړتیا لري چې د زده کوونکو درې ټایم لوستونه په دوه وختونو بدل کړي. د دې ښوونځي مهمه ستونزه د ښوونکو د تشکیل کمښت دی چې یو ځل ښوونکي مو حق الزحمنی ویل دي. که چارواکي له موږ سره کومک وکړي او دا تشکیل راته د پوهنې له وزارت واخلي، موږ به ډېر خوشحاله شو. د لوګر د خونکو د اتحادیه مشر لطف الله ستانکزی هم وایي چې
اساسي ستونزه په دې کې ده چې د جای نشتون ده. اکثره په خیمو کې اوسیږي، خیمې هم هغه برابرې نه دي، مناسبه توګه خیمې نشته دي. د کتابو ستونزه ده چې اکثره زده کوونکي کتابونه نه لري. بل خبره دا ده چې د مرکز په مکاتبو باندې ازدحام ډېر زیات وي، زده کوونکي ډېر زیات راځي، هغه سي امکانات چې باید ورته برابر شوي نه وو.
د لوګر د مرکزي ښوونځیو وطن زده کوونکي امینه چې لیوی ناامنه ولسوالۍ راغلي او د نجونو په یوه خاري ښوونځي کې زده کړې پیل کړي وایي
مشکلات مایی است که ما
زموږ ستونزې دا دي چې موږ ټولګي نه لرو. زموږ د ښوونځي زده کوونکي هم ډېر دي او درې وخته درس وایي. موږ درې یا څلور ساعته لوست وایو. موږ ته د ټولګي ډېر شي، درسونه دې هم ډېر وایو او یو مجهز کتابتون دې موږ ته جوړ کړي چې موږ پکې مطالعه وکړو. په ورته مهال د لوګر ولایت سیمه ییزو چارواکو چې د مرکز د یو شمېر ښوونځیو لیدنه کوله، د پوهنې په برخه کې یاد ستونزې تایید کړي او ویل په لومړي سر کې به لوګر کې سلو ښوونځیو ته ودانۍ جوړي او د نورو ستونزو د حل لپاره به هم هڅې وکړي. د لوګر مرستیال والي محمد نبی احمد زیوایی
سل مکتبه تنه لوګر ته جوړي. هغه موجود چې مکتبونه اولیت پر خصوص هیڅ تعمیر نه لري او هغه جوینه چې تعمیر لري خو شاګرد زیاته یو ته یو حمایوي او هغه جوړ تعمیرونه جوړیږي. یعنې په مجموع کې موږ په لوګر کې سل مکتبه جوړوي او دا د معرف کال ده، د دولت او د حکومت او د خپل رئیس صاحب دولت دا امر ده چې تاسو په معرف ساکر کال کې ډېره سرمایه ګذاري.
د لوګر زده کوونکي ښوونکي او ځایي اوسیدونکي داسې مهال د دغه ولایت په ښوونځیو کې د ودانیو د کمښت، د درسي کتابونو او د مناسب درسي چاپیریال د نشتون په اړه اندېښنې څرګندوي چې لا هم د یاد ولایت د درې سوه دیارلس ښوونځیو څخه یو سل څوارلس هغه یې ودانۍ نه لري.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچه مې زده کړې. زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني. دا ونی د نیمه نړۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو. چایا حامله خزی روژه نیولی شی؟ ولی زینی کورنهی حامله خزی دیتا مجبوره بی چه روژه ونیسی؟ او که حامله خزی روژه ونیسی دوی او ماشوم لڅ ډول خطر سره مخ کیدلی شي. اسلام او شریعت په دې اړه څه وایي؟
وستا ماشوم بیخي په وجه پروت دی، هغه نفس ضرورو کمیږي.
بس وایي ته چې روزه نه نیسی زموږ د کور برکت خپل ځان سره وړي.
هغه خزی چې حامله وي شریعت دوته وایي چې دوی روژه ونیسی.
دا مایندې اجازه نه لري چې په دې حساب روژه ونیسی.
په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غني یو راپور برابر کړی دی. د خبرونې په وروستیو کې د نسایي او ولادي برخې له یو متخصص سره غږیدلی یو. اوس راپور ته وکشي.
روختون ته د یو ناروغ پوښتنې ته تللی وم چې په یوې ښځې مې سترګې ولګېدې. ځوانه وه، لوی کمیس یې پتن و، په سترګو کې یې اوښکو ځای نیولی و، له درده بې قراره وه. د زیات خفګان له کبله نورو ورته سپارښتنه کوله چې آرامه اوسي، خو هغې هیڅ آرامي نه درلوده. له نرسانو او هغو ښځو څخه چې هلته راټولې شوې وې د هغې د حال پوښتنه مې وکړه. دغه ځوانه ښځه له هلمند راغلې وه، په لومړي ځل حامله وه، خو مازف ډاکټر ورته ویلي و چې کیدای شي ماشوم یې مړ پیدا شي. ومې غوښتل ورسره خبرې وکړم. زما په لیدو یې اوښکې پاکې کړې، لاسونه یې لا هم رېږدېدل. اندېښمنه وه، زړه نازړه یې ځواب راکړ. دا یې د حاملګۍ اتمه میاشت ده، خو ډاکټرې ورته ویلي چې ماشوم یې له دې کبله په خطر کې دی چې د دې په رحم کې د جنین د ساتلو لپاره ځانګړې اوبه یا مایع په وچېدو دي. دغه میرمن چې نه غواړي نوم یې واخلو وایي د جنین د ساتلو لپاره ځانګړې مایع ځکه په کمیدو ده چې روژه یې نیولې وه او په کافي توګه یې مایعات نه دي اخیستي.
اوس د روژه ماته کړې ده؟
و ماته کړې مې.
چای دې خوړلې دي که نه؟
نه، چای مې نه ده خوړلې. پښلمې کې چې مې چای څکلې به مې چای نه ده خوړلې، ځکه یېرېږم، سم ډېره یېرېږم. نه اوس خو چې راته دی وویل، اوس راباندې سم در راغی. د آپریشن چې راته ویل بس در راباندې راغی. یا نن آپریشن وکړه، پرون یې راته ویل، پرون نغل، یا به سبا کې. وایي ستا ماشوم بیخي په وچه پروت دی، وایي هغه نفس ورو ورو کمیږي. وایي ما ویل ما لسې خو مې موبونه دغه کېږي، نور یې راباندې روژې راځي. ما له وی به نیسم هېڅ هم بیا روژه ونیول. نو
دغه میرمن وایي د دې لومړی ځل دی چې مور کیږي، په دې نه پوهېده چې روژه نیول یې روغتیا ته تاوان رسوي، تر دې چې کېدای شي مړ ماشوم وزېږوي. د دې په خبره په خسرګنۍ کې داسې فضا حاکمه ده چې حامله میندې له ډاره خپله روژه نشي خوړلی. په افغانستان کې د ځینو ناروغانو لپاره د روژې نیول او خوړل سخت کار دی. د دغه هلمندۍ میرمنې په څیر زیات شمیر ځوانې ښځې شته چې د حاملګۍ پر مهال د روژې نیولو ته مجبوریږي او د خسرګنۍ په تیره خوا کې د ترخو خبرو له کبله هڅه کوي په هر ډول چې وي ورځ تر ماښامه په لوږه تیره کړي او هر ډول ستونزې وزغمي. فیروزه چې پنځه میاشتې کېږي حامله ده وایي په روژه میاشت کې د لوږې زغملو توان نه لري، خو په دې شکر باسي چې دې یا ماشوم ته یې توان نه دی رسیدلی. د فیروزی په وینا خوښې تل ورته وایي چې د کور برکت یې وړی دی، نو ځکه اړه ده روژه ونیسي.
دوه روژه مې ونه نیوله، بس زما خسرګنۍ چې ده زما خوښه اندرون مې راته تانه راکوله چې ولې ته روژه نه نیسې، وایي ته خپله روژه ونیسې. بس وایي ته چې روژه نه نیسې زموږ د کور برکت خپل ځان سره وړي. بس کله چې مس سهار شي زما زړه بد بد کېږي او ماسپښین هم شي راباندې زوفیت راځي، که بس څو دفعې په ما باندې هم زوفیت راغلې ده. زما خوښه راته وایي چې داسې پلمې کوي راته، بس ماته ویلي وو چې مونږ هم واده کړی ده، بس ماشومان مې راوستی وو، بس روزه مې نیولې ده، وایي سم راباندې شوی نه ده، ته نخرې کوي راته وایي.
ډاکټران وایي د حاملګۍ پر مهال ښځې باید سالمه تغذیه وکړي او زیاتره وخت میوې او مایات واخلي تر څو ماشوم یې سالم او روغ نړۍ ته راشي. خو که حامله میرمنې څه نه خوري او روژه نیسي، ځینې وخت خطرناکې پیښې هم ورته رامنځته کولی شي. د لغمان ولایت اوسیدونکي ګلپري په همدې اړه د خپلې تره لور کیسه راته کوي.
زما د کاکا لور و، اته میاشت حامله داره و، روژې نیولو وضعیت ډېر خراب شو، بیا مونږ شفخانې ته وړو. خو اول ویله چې دا ماشوم ولادت کیږي، بیا هغه نه د بعد ویله چې د دی ماشوم اوبول کم شوی دی، بیا هغه نه بعد ماشوم مړ شو.
دلته د روژې په میاشت کې که کومه حامله میرمن د ډاکټر د سپارښتنې سره سم خواړه خوري او نشي کولی روژه ونیسي، نو د خسر کورنۍ ناسم چلند او توندې تیزې خبرې یې د دې سبب کیږي چې د روژې نیولو پر ځای د کور ټول کارونه ترسره کړي.
دیرش کلنه نریمان هغه خزه ده چه ده شپگو میشتو حمل لری خو اره ده ده کور طول کارونه تر سره کری. ده وای خواهی او اندرینده تل ده تا مجبوروی چه که رو جخوری نو ده کور طول کارونه به تر سره کوی.
کار خو ار وقت ار شز خپل ده کور کار کوی. او دا ونویل سی چه باید دا کار تر وستل سوی ده او باید چه دا اجرا کی. او دا ټول کارونه که جوړی که نا جوړی دا کارونه باید دا وکی. ویستا مسئولیت دی وی کنو. موږ خو یې نه شو کولی تر اوسه موږ وکړلی د دې بعد یې ته کوه خو خستګي خو یې ډېر و نو خو بیا هم څه مو نه سوای ویلې.
په ورته وخت کې 60 کلنه بیبي ګل بیا وایي نه اولادونه یې زیږولي او لوی کړي دي. په یوه اولاد یې هم روژه نه ده خوړلې. دا وایي اوسنۍ ښځې ډېر نازونه کوي نو ځکه یې کله فشار ښکتوي او کله یې ضعف کړی وي.
فرق هم نه راکوي روزه چې بېګا یم نه خورم تر هغې زم زفسله کولی سم که ډېر مې کوم جای وخوږېږي ما نه دي ویلي چې ما دا جای خوږېږي. هر څه چې و ما تکلیف مې هغه وخت کې لرم ما نه دي ویل چې ما دا جای خوږېږي زه دېګ نسم کولی زه کار نسم کولی یا روزه نسم نیوی ما نه پوهېدېږي چې ما روزه خوړلې وي چې زه تکلیف لرم. روزه مې نیولې کار څومره زه په تکلیف یم ما روزه نیولې حوصله مې کړې ده. نو بېګانې اوس داسې نازدانه دي چې بېخي زه تېنو کار نه کوي لاسي او روزه هم چې مریض بیا بسار درس روزه خوړه دي.
له بلې خوا دیني عالم محمد الله سید زاده بیا وایي اسلام او شریعت حامله ښځو ته اجازه ورکړې ده چې د خپل ماشوم د ساتنې لپاره روژه وخوري.
اکثرا هغه ښځې چې حامله وي شریعت دوته د حاذق طبیب مسلمان طبیب له مشورې سره باید چې دوی روژه ونیسي. کله چې دغه تکالیف رفع شول یعنی د حمل نو په دغه وخت کې دوی کولای شي چې د روژو قضایي را نو که دوی چیرته د روژې نیولو توان او طاقت نه لري او دوی روژه خوري د کورنۍ د غړو له طرفه یا د ټولنې له خلکو له طرفه یا پیغور ورکوي یا داسې بدې خبرې ورته کوي چې ته ولا روژه خوري نو لکه څنګه چې شریعت دوی معاف کړي دي هیڅ چاته دا لازمه نه ده چې د شریعت د احکامو په ضد باندې دوی چاته تهمت یعنی طعنه ورکړي.
وهان وای شته د کور څراغ دی نو ما پرېږدئ چې کور مو تیار شي. تاسو د نیمه نړۍ خبرونه ته غوږ یاست چې فرشته غنی جوړوي.
آیا حامله خزی روژه نیولی شي؟ که چیرې حامله خزی روژه ونیسي نو مور او ماشوم له کومو ستونزو سره مخ کیږي او حامله میندې څنګه خواړه وخوري تر څو په راتلونکي کې له خطرونو سره مخ نشي. په همدې اړه زما همکاري فرشتې غنی د نسایي اولادي برخې له متخصصې فریده امرخیل سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدلو ته راوبلم.
اغلی امرخیل ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړ. په لومړي سر کې غواړم په دې وغږیږو چې په کومو حالاتو کې روژه حمله میندو ته توان رسوي.
حامله یا امیدواره ښځې په درې یا څلورو بخشو باندې تقسیمولی سو. هغه حامله ښځې چې دوی په زمان د امیدواري کې کمبود د ویټامینو لري، کمبود د وینې لري او کمبود د همدغه اوبو چې ماشوم په هغه کې اوسي که دا کمبود ولري په هغوی ته هېڅ په هېڅ صورت اجازه نسي دوی روزه ونیسي. دویم هغه امیدواره میندې دي چې د دوی فشار په زمان د حاملګۍ کې جګ ځي، هغه میندو ته هم موږ نسو کولی اجازه د روزې ورکړو په دې چې دوی هغه لحظه کې چې دوی روژه ماتی کوي موږ تاسې په دې ښه پوهېږو فعالیت د قلب په دې اسنا کې ډیریږي بس فشار نور هم لوړیږي. دوی وخت چې حامله داره وي په عادي حالت کې هم دوی سمه غذا نسي اخیستی. درې وخته موږ هغه میندو ته توصیه کوو چې 15 وخته له شپږ وخت دوی غذا واخلي چون ماشوم په نس کې وخت چې خوري په معده باندې بوج ډیر راځي او دوی نشي کولی چې مقدار کافي غذا واخلي. دا میندې اجازه نه لري چې په دې حساب روژه ونیسي. دوی په حساب د مریض حسابیږي. دوی کولی سي خپلې قرضې روزې بیا ونیسي.
ځینې وخت حمله میندې لوړ فشار مهم ګڼي خو که یې فشار ښکته او نو بیا یې په کیسه کې نه دي او روژه نیسي. که تاسو راته ووایي آیا که د ښځو فشار ښکته هم وو باید روژه وخوري؟
موږ تاسو پوهیږو چې وخت فشار ښکته وي مور بس هیڅ فعالیت نسي کولی. باید هغه فشار له طریق د مواد غذایي نه دا جګ بوزي له طریق د مایاتو نه. تاسو به لیدلي وي چې پته په کلیو کې هم وخت وایي چې مور فشار ټیټه وایي چې لږ ذره دغه ورکوي یا شړومبې ورکوي یا وایي چې لږ ذره مقدار د مایاتو ورکوي چې فشار بېرته راجګ سي یا ته وایي چې لږ جوس چې ورکوي تاسو فشار راجګ سي. بس په دې حالت کې که دا مور روژه هم نیسي او فشار هم ټیټ دی بس دا مایات نسي اخیستی. په دې حالت کې جزای روزی نست.
که حامله مینده د ډاکټر د سپارښتنې سره سره بیا هم روژه نیسي، کومې ستونزې ورته ځي کولی شي؟
له یوې خوا دوی هماغه مقدار د آهن چې په وجود کې ده دوی چې سمه غذا ونخلي ورځ په ورځ تخریبیږي، بر علاوه چې خپله یې کم خونه کیږي ماشوم هم کم خونه کیږي، یعنی کمزوری کیږي ماشوم. مقدار د کلسیم د دې د وجود خپل هم کمیږي او د ماشوم هم کمیږي، په څنګ کې امکان لري چې ډیری وخت دوی پس له دې چې په صلاحت ولادت هم وکړه دوی چون که انیمیا ته لاړې کم خونی ته لاړې په غل لحظه کې یا ماشوم ته وینه په کار کیږي یا مور ته. دا یو مشکل. بل مشکل چې امکان لري دوی فشار لوړ سي او دوی مخ په اکلمسیا او پریکلمسیا لاړې سي، چې په هغه حالت کې د دوی همدغه سوء تغذی سبب د دې کیږي چې دوی فشار کې تغییر راځي، یا په اصطلاح کیږي ډیر فشار راټیټ سي، دومره فشار راټیټ سي حتی مور زوف وکړي په دې حالت کې. په دې حالت کې فشار راټیټ سو نو هغه د فشار اعاده کول بیرته په مغه مواد غذایی باندې کیږي، بیرته په سیرومو باندې کیږي. نو موږ او تاسو پیږی چې تقویه کننده مواد بلغه روژه ماتایي، یعنی هر مواد عضویت تقویه کا څه د خلیل لاری وي څه د رګ لاری وي هغه روژه ماتي.
په دې کې د مور ماشوم ژوند ته هم خطر پېښېدای شي.
ماشوم په داخل د عضویت د مور کې یو مقدار مایع ته ضرورت لري چې ماشوم همدغه مایع هم خوري، هم له دې نه خپل اکسیجن اخیستی سي تنفس له خاطره، هم مواد غذایی دي. پس دا مقدار مایع چې کم اسوه لکه موږ او تاسو یو مایع په لوبو راوباسو په وچه کې پرېدو طبعا ماشوم له منځه سي.
او هغه مایندې چې د خسرګنۍ د ترخو خبرو له امله مجبوری که روژه ونیسی او سمه تغذیه نکوی، چه سپارښتنه ورته کوی؟
پښیمانی هیڅ وخت سود نه لري. په همدغه لحاظ باید مخکې له حادثې نه باید جلوګیری وسي، او جلوګیری همدغه ده چې په حساب خسران باید ډیر زیات یو امیندوار ښځې سره ډیر مراعات وکړي، په دې حساب له نګاه د استراحت نیولې تر خوراک پورې. خپله حمل یو نورمال حالت نه ده د انسان، هغه هم یو حالت ده چې انسان زیاتر استراحت ته ضرورت لري، زیاتر غذایي مواد ته ضرورت لري. دا چې خپله اسلام موږ تاسو ته ویلي ستاسو د مریضي په حالت کې روژه مه نیسئ، پس دا ما دې نه ورکوي چې ما مرض کم دی ښایي زه به ونیسم روژه، او مرض مې ډیر دی باید نوی نه نیسم روژه. نه، هغه امراض پیگو چې هم ما ته هم ماشوم ته می خطر سازوي که منګه په دې حالت کې روژه نیسو، پس قاتل د ماشوم منګه خپله کیګو. هر مور چې دا کار کوي قاتل د ماشوم د خپله ده.
د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې وه او ما فرشتې مرسل درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
د ګړې چار درنه اوریدونکو سلامونه مې ومنه. داونه هم داسې ژر ژر تیریږي لکه زمو کې ورځې چې پوهیږو هم نه رانه لاړ شي. خیر، په هر حال ډیرو خبرو حیران پاتې یو چې په څه به وغږیږو. زه په هیڅ نه غږیږو، تمثیلي ټوټه اورو.
حمید څه خبره ده چې لکه مار غوندې داسې تاویږي؟
اوف اوف، څه درته ووایم، زړه مې اور اخیستای.
والکه معده به دې درد کوي، بیا به دې ډېر خوړلې وي.
فریده مغزه مې خراب دی، پار کار کې ملنډې مه وهه.
ملنډې څنګه ونه وهم؟ یو ساعت مخکې رک روغ وې، په موږ دې ملنډې وهلې، اوس دې ځان نه سم لیونی جوړ کړی.
زه څه چې پلار به مې هم لیونی کېږي.
خدای دې خیر کړي، اوس ووایه چې څه خبره ده.
ورکه وایه مه پسې ګرځه.
نه چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم.
هغه د ضربي بي خبره ده.
رښتیا څنګه شوې خبرې دې ورسره وشوې که نه؟
نه سړیا، خبرې چیرې ورسره کیږي.
نو څه دې وکړل؟
د دروازې مخکې مې یو لیک ورته واچاوه.
ښه، وایخیسته؟
نه مړه، چیرې واخیسته.
اوهو، ولی
تر څو چې هغه له کور څخه راوتله پلار یې راغی
لکه چې لیک دی د هغې د پلار لاسته ورغی
نه لاسته ور نغی
خی نو څه وشول زر یې راته وایي چې زړه دې راخورین کو بابا
پلار یې بې سواده دی چې څنګه کور ته ننوتلو یوه خوله نسوارې توکړه او سیده د لیک د پاسه پرېوتل
دا هغه ده
پراونه په دې برخه کې کډوتو صاحب هغه پوښتنې ځوابوي چې اوریدونکو را لېږلې دي وار به شو د کډوتو صاحب او نتغ جانې مرکه به واورو
ښه کډوتو صاحب په خیر راغلی
خدای دې وساته نتاقې هر کله خو نشم راتلی کارونه مې ډیر دي خو کله کله به راځم
مننه کور دې آباد زما مطلب بل څه و خو خیر که خوښه مو وي خپرونه به پیل کو او د اوریدونکو پوښتنې به ځواب کو
ولې نه زه خو هم دې ته راغلی یم چې د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایم که څه هم ما ډیر نور کارونه درلودل خو نتاقې ګلې ستا په خاطر مې هر څه پرېښودل او راغلم
مننه کړتو صاحب چې زموږ خوارانو غم در سره ده ښه دا چې خبرې نور یا موږدې نه شي لومړنی لیک به راواخلم
سمه ده ورځه پې
مننه ژباورې ترور پوښتنه کړې ده
څه پوښتنه یې کړې ده
صبر شه وایم یې درته
مهرباني مهرباني
د کنډو کلي نه ژباورې ترور په یوه رالېږلي لیک کې پوښتنه کړې چې میړه مې په هره خبره جنګ راسره کوي ډیر تعویزونه مې پرې وکړل خو هېڅ تاثیر یې ونه کړ که د حل یوه لاره راوښیې
ژباورې لومړی خو سلام درته کوم وروسته له سلامه باید ووایم چې نور تعویزونه مه کوه او نه دا د تعویزونو کار دی خفه کېږي به نه خبره ټوله ستا په ژبه کې ده که ته ښه ښځه وایې د ژبورې ترور په نوم به نه مشهورې دی د حل لاره یې دا ده چې ژبه دې کنټرول کړي که دا کار وکړي باور لرم چې ژوند به دې ډیر ښه شي او میړه به دې هم ډیره په خوږه ژبه خبرې درسره کوي او که ژبه ورسره وکړي ستاسې له کور څخه به هم دویم افغانستان جوړ وي بیا زه څه چې ټوله نړۍ به یې د حل لاره پیدا نه کړي وسلام
کړتو صاحب دویمه پوښتنه زموږ یو اوریدونکی چې لایق خان لایق نومیږي یو لیکې رالیږله او پوښتنه یې کړې چې هر څومره درس وایم په مغزو کې مې نه کینی د دې ستونزې د حل لپاره که یوه مشوره راکړي
نه پوهیږم چې په افغانستان کې ولې هر کس د خپل نوم او تخلص سره برابر نه دی مثال تخلص به یې صادق وي خدای به خپله غلا کوي د لایق خان هم همدغه حال دی خو زما مشوره دا ده چې خپل ذهن دې د عاشقۍ له مرغانو خالي کړي کله چې دا مرغان یې د ذهن له ځالې والوتل نو ذهن به یې خالي شي او په اسانۍ به بیا کولی شي چې ډیر څه زده کړي خو چې په کتاب پروت وي او شینکي خالونه یادوي ګمان مې نه شي چې لایق خان دې په رښتیا هم لایق خان شي ښه نو بله پوښتنه شته
هو ولې نشته کړتو صاحب
خو پې ورځه که نه زورورې
له یو بل ورور چې نوم یې په خط کې نه دی لیکله پوښتنه کړې چې د دولسو کلونو ښوونځی مې په اتلسو کلونو کې په بریالیتوب سره پای ته ورساوه اوس مشوره راکړه چې پوهنتون هم ولولم که نه
غالب ګمان مې دا دی چې دی هم د لایق خان لایق د تره زوی دی یا کومه بله رشته ورسره لري ده ته به همدومره ووایم چې شکر دی چې ښوونځی ترې شوی دی بیا څه ښه وایي چې په بریالیتوب سره مې پای ته ورساوه مرګ دې په دې بریالیتوب وي
کړتو صاحب حوصله وکړه او ځواب ورکړه
ځواب یې دا دی چې اول خو پوهنتون ته کامیابېدلی نه شي که کامیاب شو تر مرګه به هم خلاص نه کړي بس زاړه ټیمان دې ټولوي او خرڅوي دی
خو کړتو صاحب دې ځوان اتلس کاله تعلیم کړی زحمت ایستلی اوس څنګه ټیمان خرڅ کړي
په اتلسو کلونو کې ماسټري او دکتورا هم کېږي د چې یوازې ښوونځی په کې لوستی نو د دې وړ دی چې همداسې یو کار وکړي
کور ودان کړتو صاحب له تور غره څخه یو اوریدونکي لیک رالېږله او وایي چې دوه ودونه مې کړي شل اولادونه لرم یوه خزه میمره او یوه جوانده ده. عمر می ده اویا کلونه ده. اوس می نه خزه ساتی او نه اولادونه. پسپین میدان پاتیم. غوارم بله خزه وکم. که پدی هره مشوره را کی؟
ده خواهول دل تا بالا و خلایی چه دو خزه کری؟ او دویم دا چه شل اولادونه لری خودتا نساتی. دام ستاخ پلا گناه ده. سمده روزلی ندی. که دی خواری ور سره کری وای، خدی روزلی وای، اوز بده دا حال نو. نو تو محترم که لس خزیان وکی، والا که خورزوینی. لدی خدا چه هم داسی کرار کینی او خپل مرد انتظار وکی. نو راسی هم در کسی ندی پاتی.
خاکره تو سیب، لنا معلوم زیست خواه بلا پروتی پخته نکری.
چه ویلی؟
وی پکور که یو غوا لرم.
خدای پاک ده یو بلام در کی، غوا خود دیر خشه ده، خواهی.
وی دیری رمباری وی، نو پویگم چی وگی ده کتگی، که پدی اکلا معلومات را کی.
بلا پروتی خدای پاک ده نیست که، ملا ده ما تشه پدی پختنه چه تا کری. زخو چه غوا نهیم چه ده غوا پشه و بپوشم، خوارشی پده بیزای پختنه. مغزی را خراب کرد، نتاقی، زدر نلارم تو پوش او خپرونه.
داخ پرونه مریم توخی جوڑه کرده با او برخه خستون کیو صادق سپینغر، برای افغانپور، نجیب الله واحد، شفیقه لکنخیل، هیلا زرمتی، ستاره امینی، او زه لیمم یخیل. تر بیامو پا خدا اسپارو خیچاری.
پا کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسداباد کی ازادی راڈیو لا صافا او واضح واوری. دا اف ایم سلشاریا پینزه سپا پیاد لرید.